سلامونه احمد شیبریم دا صدی رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. ټاکل شوی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی روانه اونۍ د افغان ښځو او نجونو د روغتیايي سلامتیا د حقوقو په اړه راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ ازادي رادیو ته وویل چې په دې راپور کې به پر دریو ټکو تمرکز کیږي. لومړی دا چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې روغتیايي سیستم د جګړو او شخړو له امله کمزوری شوی. دوهم ستونزه د طالبانو تګلاره ده چې د نجونو او ښځو پر روغتیايي زده کړو بندیز لګولی، او درېیم مشکل له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدل دي. ریچارډ بینټ به خپل راپور د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د شورا یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پروسه شکل په خپل شپېتمه غونډه کې د ښاغلي بینټ څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو هر اړخیز راپور چمتو کړي، او د 2018 کال په لومړیو کې دي دا راپور یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیرو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. جان ایلف له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې دغه اوس په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، چې دا تر بل هر وخت لوړه شمیره ده. ښاغلي ایلف زیاته کړه چې د دوی له ادارې سره د مرستو د کمیدو له امله اوس مجبور دي چې له 4 خوارځواکو ماشومانو څخه له یو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې پر ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې د اوس لپاره هر میاشت یوازې له 2 میلیونه افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کولی شي. ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې د هغه د مخکینیو تعرفو یوه برخه غیر قانوني اعلان کړه، نوي اجرایي فرمانونه صادر کړل. د دې فرمانونو له مخې د امریکا د تجارتي شریکانو پر ټولو وارداتو د 150% لپاره 10% تعرفه وسه شوه. د امریکا سترې محکمې د جمعې په ورځ په شپږو موافقو او دریو مخالفو رایو سره د ولسمشر ټرمپ هغه تعرفې رد کړې چې د بیړنیو حالاتو د قانون پر بنسټ لګول شوې دي. سترې محکمې وویل چې ولسمشر دا واک نه لري چې د امریکا پر تجارتي شریکانو تعرفې ولګوي. د سترې محکمې د رئیس جان رابرټس په بیان کې د همدې تعرفو په اړه راغلي دي چې د امریکا په اساسي قانون کې دا واک کانګرس ته ورکړل شوی دی. ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې دا پریکړه وغندله، ویل چې هغه تعرفې به په خپل ځای پاتې شي چې د ملي بیړنیو قوانینو تر چتر لاندې نه دي. د کرکټ د شلو ورونو د نړیوالې اتلولۍ دوهم پړاو لوبې سرلنه نه پیل شي. نن به د دې نړیوال جام له دوهم ګروپه د نیوزیلند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ شي. د نړیوال جام د فبروري په 1 د سریلانکا او هند په کوربتوب پیل شو، او د نړۍ شل لوبډلو پکې برخه واخیسته چې د دوهم پړاو لوبې د اتو مخکښو لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي. افغان لوبډله ونه توانېده چې له لومړي پړاو څخه دوهم ته لاره وکړي. ټاکل شوې ده چې د دې نړیوالې اتلولۍ پایلوبه د مارچ په 8 د هند په حیدرآباد کې ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې کله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شنه خلاص د ولسم ټولګي و پنځلسم لوسته. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تېرو لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله، او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسو درس به د 1/12 صفحې څخه تر 1/12 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزیو حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثالونه ته ورته اوږد دي، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي، او دې چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري، لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دي نو ځکه اوږد استوانه یې ټیوب ته ورته دي د ډېرې ده، او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتني برخې څخه شورکیږي تر مرقده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کیږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجیږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د ځمکې چینجیان چې موږ په نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کیږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی که چیرې موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګه، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سي. دا وچ شي د هضمي جهاز. د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا چې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلود، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تیږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ اوسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي د وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري. لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري، مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډېرې یا تړلي دوران چې لري، د دې په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چینجي کې چې بدی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې ده هغه سور رنګ لري. همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چینجیان په نظر کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه رقم نور دغه کم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیواناتو کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ او تاسې وویل چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري، مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلودل، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې ارتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مخته وړي. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چینجیان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بېشمزې لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه ځینې چې وه دوه جوړې مثال پسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجه درلودله ته ورته غړې درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې وه تر منتله پرسونه او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپله کوچني ویښتان ته ورته چوبونه دي چې د هغه چوبونه خپل په جوړه شکې درلودله چې دغه کوچني نلونه چې په یوه مثال د هغه اخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې دوی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چینجیان په نظر کې ونیسو دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری یو کوم بېشمزې حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومېږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بېشمزې ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې یوه خپل ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې یوه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي حس شوایی و یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغه ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رښتې چې وې هغه تللی و چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حس یې کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چینجیان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کوم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټې وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کوم دغه ژوندي موجودات چې دي بېشمزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف سردی. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وه تللې وه بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چینجان ده یعنې د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراکو د دوی د طبیعت په کوم چاپېریال کې چې دوی اوسېږي د دوی هر شي په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت ته. نسل ډېرښت دی عینې لکه مثال د نور سیستمونو چې مو ویله په دوی کې هم د نسل ډېرښت دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسل القاء کولی. همدارنګه ککړي لرونکي چینجیان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نرینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چینجیانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي. همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت واوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دی، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چینجی یا ځمکې چینجی رامنځته کېږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کېږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغې د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي. یعنی دواړه چې دي بیا هغې چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده. یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دي هغه په اوبو کې چې کېږي ازادېږي او په اوبو کې به دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغو پورې رسېږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده. مګر په ځینو حیواناتو کې چې دي د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنې دوی چې دي هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دي دغه خپل عملیه خپله مخ ته رسي، یعنې ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه یې پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلی، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنې د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا شوپره کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ ویلي، چې بیرته بالغ چې سی بیا دی کولی چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې سي حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن او هاضمي سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، استحالات څخه مطلب څه شي دي؟ واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرما چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو الله ست ول سم چولګي وا پنځه لسم لوسته. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پاته موضوعات چې دي هغه هم وایو. په تیر لوست کې موږ او تاسې پښتورګي جوړښت وپېژندې، همدارنګه مو تر څنګ د پښتورګو دندې وپېژندلې چې هره برخه خپله اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو وپېژندې چې نفرون چې و د پښتورګو اساسي او چانیز واحد و، چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دي هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسېږي، د خپله د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو، چې دې کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي. زموږ استاذ سي درس ته څلور اتیا صفحې څخه تر اته اتیا صفحې پورې دوام کوي.
زو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر مو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله. نن زو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدېږي. او دا پروسه چې ده په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریت چې دی، امونیا چې ده ډېر زهري دی، او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل سي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاواني کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپل دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یو ځای کېږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادېږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او اسټرولین جوړوي. سیټرولین چې دی هغه هم ډېر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې سي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ سي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کېږي، ازادېږي، او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي، او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راشي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کېږي ځینې ناروغۍ رامنځته کېږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کېږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی، او تشبول چې دی خپله دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده، او بله چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې و هغه موږ په نفرونونو کې وویل، چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري، د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی سي تیر سي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې سي تیر سي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري، هغه د فلټرات په نامه سره یادېږي، چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده، خو پروټین پکښې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلېږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړېږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن دا به چې کې مستقیما خارجېږي. مګر دوی چې پښتورګې چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشبولي جوړوي، او هغه چې کې دفه کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم، چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمېږي، او مهم توکي بیرته د وینې په وینه کې چې کېږي داخلېږي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل، ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادېږي، او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي، هغه بیرته د تیشو بولو په نامه سره دیږي چې د تیشو بول چې دی د چبونو لاري ټولونکو کانالونو ته ځان رسېږي او هلته د پښتورګو څخه چې کیږي خارجيږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلي او د مثانې د لارې چې کیږي د تیشو بول د لارې بهر ته اطراف کیږي. دا وده تیشو بول جوړېدل چې موږ تاسې زده کړله چې په نفرونونو کې هم دغه کومې اساسي دندې چې موږ ورته د بومن کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې و د یوټیوب چې و د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته چشي کیږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او زموږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تیشو بول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجيږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې څشي کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وویل د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دوی را کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې دوی چې دی د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستازیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کوم دندې چې وې جوړښت چې وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسېږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپېریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کېدای سي بکتریاوې واوسي، کېدای سي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چي. چې دغه ته بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې د ریژه د هغو سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي. تاسو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسی کولی خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي، یعنی که چیرې کرونا وایرس یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسی کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی سو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده، یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کېږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی څه کېږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال د کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو طبقي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنې د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کم دغه چې دی د 4.15 څخه بیا د 5.15 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کېږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کېږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دی ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي، دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي، چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاص تویم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري، په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو، یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لکه لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته، یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پشد په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه په خپله نه پوهېږم. بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل تقریبا دوه نیم سوه خره به و. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بله، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه، نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو، او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې وو، یعنې لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکرۍ، هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیم، یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و. ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه؟
بلې، هو، د دې زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یا وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف صمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي، نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما خم ونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل، او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم او کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هرڅه ووري، څه وي د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخشي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ وکړي بالکل.
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کړم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمد ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ، بیا د شهادت په اخبار کې مو خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وسته یې امام هغه ورځپاڼه کې چاپ شو. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې، خو زما لړ کیسو په دغه کې وبله ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي. دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی. خپګان
بلې هم دی خندې هم دی ژړې. نو دغه سب ورته وایستو کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل. حتی استادانو لکه سلیم صاحب شمس همدغه سې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ و. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی. تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم. دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه؟
نو دا ستاسو معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي نو په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کښې سو سال، په هغې کښې د سلو کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي. د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي. په هغې کښې په اخره کښې بیا لس کس یې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا م ښوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې. هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس خو مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي. د فرضاً د امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کښې چې چور او بس یو مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تلی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دام ځي کابل ته هلته چې دي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک د مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي او پیسې پرې را غواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کښې تراژیکي کیسې لري.
بلې 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 هماغسې ده. نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. کنه نو دغه سی دغه په برواج چې په پتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشره دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې پتلون کې خلاصه کړی و که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بیخي ډیره زیاته خلک خوښه کړه
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیوني ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی تلویزیوني دی نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیوني ډرامې دي زموږ کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کې څه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي استعباتونه نه شي کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغو باور کوي ګوري یا نه نو سمبولونه په کې بعضې کارېږي موسیقي په کې د بیکګراوند کارېږي بله اغېز هم نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو کولی مونږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو خپلې جنۍ په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عملاً ښه د هغې جړا د هغې ادا دا په خپل د لیکون سم چند ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغه چې کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې غونې هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کېتلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي تاسو د فلمونو یا د تلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري د جنګ بیل ډایرکټري د ډانس بیلي د ډیالوګ بیلي زه په خپله د انداز ډایرکټر وم یعنې زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظوف راغی
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه
یو دوه درې مې لیکلي وو یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم په مدیر د معارف را پسې راغلی وو بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډیر مصرف راځي، ډیر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریان او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریانونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي، که ته ډرامه یې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په طنز کښې ما لیکلې وې، یو پنځه قسطه یې جوړ هم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړ هم کړ، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل. جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وی نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که ته راځي دي په ګارنټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وجاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نومونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پرښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کښې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای، په دې کښې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دیر نو سایکاټرس چېرته چې ارواپوه نه وي، د افغانستان پخوانۍ او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دغه شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شو، نو نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندرو شهزاده. دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کښې، دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه، بیا به خدای پاماني
وکړه. نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دې ارمانونه ګرځوي، او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پېغلو اوښکو نور د صبر ستر مات کړ، انګړ د اننګو کښې ستا یادونه ګرځوي. هر څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته دې مځکه فکر وړی، جنت څنګه په ځان کښې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خولۍ راسره کوله. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه.